السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نویو واکمنانو ته مبارکي ورکړي او یو شمیر سپارښتنې ورته کړې دي. دا چې دا سپارښتنې په څه معنا په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لزګونه زره خلک شکنجه وجلی او د خبره د رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو خراتون کې ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د سباندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګناه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلې چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونه کړې. بشار اسد او کورنۍ د راپورن لمخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یکشنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ټرمپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني رنګ شوه او دغه تواک د حکومت مخالف وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریه پرزیدلې ولسمشر بشار الاسد او د هغې کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللی او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یک شنبه د کابل د ارغندي مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
خلیمو په نظام خلک مفسد شول، خلک اعتبار ته لاړ، کفر ته لاړ. یا خدا معنا ده چې زموږ تعلیم نظري چې کوم ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره مو وفا و نه کړه، بلکې چې دا په زموږ کمزورتیا کوي. په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن وروسته زه واکمن یم، که مو خبره څوک مني ودي مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي.
که څه هم ښاغلی حقانی په مستقیم ډول د چانوم یاد نه کړ، خو دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تیره اونۍ په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم ښاغلی حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیمې نیوکې کړې دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوی. نولس کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریا کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلارې غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغیز واکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریې د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وقته د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلې دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. په خواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جماعت کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعیت. رئیس نشرو تر اخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زوف هم وکاو و غرزیدل چندین جنو کې زوف وکاو او هم شفخانی ته رسولي.
په بغلان کې د 2 سی مرکز استاد زرغونه و چې د جنو پر مخ د زده کړو د بندیدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غکیدله. د کابل پانتون د تیبي پانځي ماسله چې په سی برخه کې لزده کړو خلا مخ کې راګرځول شوی وایي.
دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت چې طالبانو سر کې چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته ویل وای دا مې دویم سمستر کې به شو هغه مې دویم سمستر کې د راګه غلزه به د ما هېر نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څرکم به وي یو چانه د ژوند هیله اخیستل بس یو حس ولري کنه. چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بله لاره ځانته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې لزده کړې او کار سره ګرځول شوې دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولي. هغه وایي سره لدې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره لدې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره راغله. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر همغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دنن افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي هغوی ته ټوپک ورالی خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. دل پر چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلې، سره لدې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغوی راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړي دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي، د هغوی لاسنیوی به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محس